امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمون اوریدونکو سلام ز نو شبه آشنایم پا پایل که ده مهم خبرونو سر تیکی اوری
ده حزب اسلامی مشر پر طالبانو غک کرده چه لحکمت سره ده سولی بخاطر خبرو تا کینی عرب لیک ده بیت المقدس به باب ده جمهور اسلام اعلان او خطرناک انکشاف او بالا او ده یمن ده بخوانی مشر علی عبدالله صالح مړی په صنعا کې خاورو ته وسپارل شو
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته لرو جمهور رئیس وایي د بادغیس با د غربي حوزې په سوداګریز مرکز بدل شي
امرای سرک پالوی سرک انشالله تعالی در دو سال آینده
تر ټولو لوی کار چې موږ لاس لاندې نیولی دا دی چې څه ډول هرات او مزار شریف د بادغیس له لارې سره ونښلوو او دا به د بادغیس او بادغیسیانو ژوند په اساسي بڼه بدل
حکومت غواړي په سیمه ایزه ادارو کې ښځې کاري مسؤلیت ولري
اول کار چې موږ کړو دوی ته مسؤول محیط او هغه مسؤلیتونه چې د دوی د ضرورت د نیاز وړ دي هغه په غو باندې فوکس وکړو
او حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار د امریکا لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه منل د ویبل سترې جګړې پیلامه بولي چې په دې اکله هم درته رپورټ لرو قدر مون اوریدونکو رپورټونه او مرکه وروسته اوري اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وای
جمهور رئیس اشرف غنی نن د یکشنبه په ورځ د بادغیس مرکز قلاینو ته ولاړ هغه د قیصر لامان د حلقوي سړک د بخولو د کار د پیل کېدو په مراسمو کې برخه واخیسته او د بادغیس ولایت د امنیتي حالاتو د ارزیابۍ په خاطر د ملکي او نظامي چارواکو ولایتي شورا د استازو او قومي مخورو سره خبرې وکړې د قیصر لامان حلقوي سړک چې 20 کیلومتره اوږدوالی لري او د 50 میلیونو ډالرو په لګښت د آسیا د پراختیایي بانک په مالي مرسته جوړیږي یوه برخه یې هندي شرکت جوړوي او په بله برخه باندې یو چینایي شرکت کار کوي د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې نن د یکشنبې په ورځ په خوست کې یوې ولسي غونډې ته وینا کوله له طالبانو نه وغوښتل چې پرته له خارجي فشار د حکومت سره مخامخ مذاکرات ته کښېني حکمتیار زیاته کړه که طالبان د سولې مذاکرات شروع کړي حزب اسلامي به د ټولو معقولو غوښتنو د منلو ملاتړ کوي خو طالبانو تر اوسه د حکمتیار پر وړاندیز تبصره نه ده کړې له بلې خوا حکمتیار د خپل وینا په پای کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندل په منځني ختیځ کې د یو بل خونړي جنګ مقدمه وبلله حکمتیار وویل
دا په دې سیمې باندې د یوې بلې خونړۍ جګړې د تپلو پریکړه او مقدمه ده دا څو لسیزې کېږي چې د نړۍ ټول جنګونه په اسلامي هیوادو کې روان دي په سلو کې تر نیوي زیات مهاجرین مسلمانان دي د افغانستان جګړه عراق او سوریې ته انتقال شوه
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ عرب لیگ وایي چې د بیت المقدس په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پریکړه داسې یو خطرناک انکشاف دی چې د اسرائیلو طرفداري پوځي اشغال او د نړیوال قانون نه سرغړونه څرګندوي د قاهرې نه به د خبریال ایډوار ایرانیان د رپورټ خلاصه نو شابه آشنا تاسو ته دروورئ
د عرب لیگ د بهرنیو چارو د وزیرانو په پریکړه لیک کې چې په قاهره کې د بیړنۍ غونډې په پای کې صادر شو ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو دغه پلان له نړیوال قانون نه جدي سرغړونه او یو خطرناک پرمختګ دی د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند په افغانستان پاکستان ایران کشمیر اندونیزیا اردن فلسطین او ځینو نورو هیوادونو کې پراخې مظاهرې شوي دي دا دسمبر لومې راهیسې په غربي څنډه او د غزې په تړانګه کې هم مظاهرې روانې دي ټاکل شوی چې پینس د دسمبر تر 15 مخکې اسرائیلو ته ورشي خو د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته ویلی دي چې د امریکا د ولسمشر له مرستیال مایک پینس سره نه ویني عباس پر فلسطینیانو غږ کړی چې د یکشنبې په ورځ هم خپلو مظاهرو او احتجاجونو ته دوام ورکړي نوشاب آشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
په عین وخت کې د روټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې یو فلسطیني ځوان نن د یکشنبه په ورځ یو اسرائیلي سړی په بیت المقدس کې په چاقو وه او ویې وژه. د ټرمپ د اعلان نه وروسته دا لومړی ځل دی چې یو اسرائیلي تبعه د فلسطینیانو لخوا وژل کیږي. خبرونه د واشنگتن اوري. ملګری ملتونه وایي چې په سوله ییزه توګه د کوریا په ټاپو وزمې کې د روانې نظامي شخړې د حل لپاره وخت ډېر اهمیت لري. دغه خبره د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او سابقه دار امریکایي ډیپلومات جیفری فیلټمن په دې هفته کې شمالي کوریا ته د خپل څلور ورځني سفر نه وروسته وکړه. فیلټمن چې د ملګرو ملتونو لومړی لوړ پوړی مامور و چې په تېرو اوو کلونو کې شمالي کوریا ته ولاړ، د خارجه وزیر ری یونګ هو او د هغه د مرستیال پاک موینګوک سره وکتل. د شمالي کوریا دولتي رسنیو د شنبه پر ورځ ویل چې اوس د شمالي کوریا او ملګرو ملتونو ترمنځ تفاهم زیات شوی دی او دواړو خواوو موافقه کړې چې په منظمه توګه به خپل تماسونه جاري ساتي. فیلټمن دا سفر په داسې حال کې کړی چې متحده ایالاتو او جنوبي کوریا ګډ نظامي تمرینات سرته ورسول او شمالي کوریا د اوږده واټن یو نوی بالستیکي توغندی وار کړ. د شمالي کوریا رسمي اژانس کې سی این ای تور لګی چې دغو تمریناتو هدف د متحده ایالاتو لخوا پر شمالي کوریا باندې د یو وړلمبي اټومي حملې د یوې وړلمبۍ اټومي حملې لپاره د ځان چمتو کولو، شمالي کوریا د اقتصادي بندیزونو د نرمولو او د بشري مرستو د رسولو غوښتنه کړې. او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نن په تهران کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني سره وکتل. نوموړی کوشش کوي چې ایران ته د خپل سفر په دوهمه ورځ د هغو ایرانیو الاصله برتانیوانو د خلاصون هڅه وکړي چې د ایران حکومت د جاسوسۍ او وطن سره د غداري په الزام باندې نیولې دي. په عراق کې د داعش په خلاف د بری جشن لمانځل شوی دی. صدر اعظم حیدر علي بادي د یکشنبه په ورځ یو کانفرنس ته وویل:
ایها العراقیون الشرفاء ان ارضکم قد تحررت بالکامل وان مدنكم وقراكم المختصره.
ده عراق شریفه او نجيبه اولسا ساسو کلی او خورن آزاد دي او د عراق او سوریه ترمن سرحد زمون د قوا او پلاس کې دي. د امنیتی ملحوظات لمخه د صدر اعظم وینا را سند تلویزیون په لار خبره نشو. نړیوالو مطبوعات ته هم اجازه نه واچ په مراسمو کې برخه واخلي. اسلامي دولت په 2014 میلادي کال کې د سوریا او عراق د حکومتي قواو نه زیاته خبره ونیوله او اسلامي خلافت یې پکې اعلان کړ. نږدې و چې بغداد هم ونیسي او د عراق حکومت د نابودۍ له خطر سره مخ شي، خو د تیرو درې نیمو کلونو جنګ نه وروسته عراقي قواو او د حکومت طرفدارو ملیشو چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف هوایي ملاتړ کوو داعش ته ماتې ورکړه او غټ کورونه ورنه ونیول. دا د دې سات خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه
اوري. امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موکې د روانه خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو دوو کلونو به په بادغیس کې د حلقوي سړک د جوړولو تر څنګ د ریل ګاډي د پټلۍ په جوړولو سره د افغانستان غربي ولایتونه له شمالي ولایتونو سره ونښلي. د ښاغلی غنی پر وینا د سړکونو او وسپنې پټلۍ په واسطه د شمالي او غربي ولایتونو نخلیدل به په افغانستان کې د نوو اقتصادي پرمختګونو سبب شي. د همدې موضوع تفصیل د ممتاز بهیر پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ بادغیس سفر وکړ او د دغه ولایت په مرکز قلاینو کې د قیصار لامان د حلقوي سړک د لومړی او دویمې برخې د جوړولو د پرانیستې سربیره د بادغیس ولایت د عمومي وضعیت ارزونه وکړه. ښاغلی غنی چې د بادغیس ولایت د چارواکو، قومي مشرانو او مدني فعالانو په یوې غونډه کې وینا کوله وویل، افغان حکومت هڅه کوي چې د بادغیس له لارې د افغانستان د غربي او شمالي ولایتونو په نخلولو سره بادغیس د غربي حوزې په یو سوداګریز مرکز بدل کړي.
امرای سړک پالوی سړک ان شاء الله تعالی در دو سال آینده شاهد.
هغه ول د سړک تر څنګ به په راتلونکو دوو کلونو کې تاسې د دې شاهدان ووسئ چې له بادغیس څخه به د اوسپنې پټلۍ تیر شي. تاسې به زموږ ورور هیواد ازبکستان ته زما د سفر جزئیات لیدلې وي. تر ټولو لوی کار چې موږ لاس لاندې نیولای دا دی چې سډول هرات او مزار شریف د بادغیس لارې سره ونښلو او دا به د بادغیس او بادغیسیانو ژوند په اساسي بڼه بدل کړي.
بنیادی زندگی بادغیس او بادغیسیا را تغییر خود.
د قیصر لامان حلقوي سړک 20 کیلومتر اوږدوالی لري چې یو برخه د بادغیس ولایت مرکز قلیناو د لامان لسیمه سره او بل برخه قلیناو د بومبل درې سره نخلوي. دا سړک د 15 میلیونو ډالرو په لګښت چې پیسې د آسیا پرمختیایي بانک لخوا برابرې شوی د 2.5 کلونو په موده کې د دوو چینایي او هندي شرکتونو لخوا جوړیږي. د آسیا پرمختیایي بانک رئیس توماس پنیلا په دغو مراسمو کې وویل افغانستان د آسیا د پرمختیایي بانک مهم غړی دی او دغه بانک بل افغانستان سره د انکشافي پروژو په برخه کې خپل همکاري ته دوام ورکړي. هغه ویل موږ د دغې پروژې په څیر د ترانسپورت او سړک جوړولو، برېښنا، کرنه او طبیعي منابعو په برخو کې له افغانستان سره همکاري کوو. افغانستان کې زموږ اساسي هدف دا دی چې د دغه هیواد خلکو ته اقتصادي فرصتونه برابر کړو. دا سړک یو ډېر ښه مثال دی چې تاسو ته به د ښه سفر کولو زمینه برابره کړي. د دغه سړک د پرانیستې په مراسمو کې د بادغیس ولایت یو شمیر قومي مشرانو او مدني فعالانو وویل چې په تیرو مختلفو واکمنیو کې چارواکو د بادغیس ولایت خلکو ته پاملرنه نه کړې چې له امله یې د دغه ولایت خلک له پرمختیایي پروژو څخه بې برخې پاتې دي او ان په اکثرو سیمو کې خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دغه ولایت قومي مشر محمد رنگین مشکواڼي وویل
دا وسیات دی زرات نو ځان کیند سوي دي پاپلاین راغلي دي د شهر پر اړخ باندې شبکه د داخل د شهر نه د جوړه و یو بند قاطر آباد حدود وو قسمت کی حدود وو قسمت کو ستاسو جدي توجه جناب رئیس افغان
خاغلی مشکوانی د غرازول چې له بادغیس ولایت څخه د دولت په لوړو څوکیو کې څوک نه دی ګمارل شوی او له ولسمشر غنی څخه ووختل چې په خپل د بادغیس ولایت استازیتوب وکړي او دغه ولایت وګړي له محرومیت څخه خلاص کړي. خاغلی غنی د دغه ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د بادغیس په سیر د افغانستان لس محروم او وروسته پاتې ولایتونو ته پاملرنه د حکومت په لومړی توبونو کې ځای لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن په خوست کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال په هیواد کې د سولې په تامینېدو او په خپل وخت د ولسي جرګې د ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. له خوست نه د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ په ګډه اورو.
د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې په خوست کې د فوټبال په لوبغالی کې زرګونو خلکو غونډې ته خبرې کولې، له طالبانو غوښتل چې پرته له کوم بهرني فشار له افغان حکومت سره مخامخ مذاکراتو ته کښېني. نوموړی وویل که وسلوال طالبان د سولې مذاکرات پیل کړي، دوی به یې هم له ټولو معقولو غوښتنو څخه ملاتړ وکړي.
زه له دغه سټیج نه طالبانو ته هم بلنه ورکوم چې راشئ د سولې لار غوره کړئ، له دولت سره مخامخ مذاکراتو ته چمتو شئ، له هیڅ بهرني هیواد سره د افغانستان او زموږ د هیواد راتلونکي نظام او حکومت په اړه خبرو ته لیوالتیا مه شئ.
ښاغلي حکمتیار له ټولو سیاسي ګوندونو او قومونو څخه وغوښتل چې د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. د ده په وینا په ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو ونډه د پیاوړي حکومت په جوړېدو کې مرسته کوي. د په خپل وخت د ټاکنو په ترسره کېدو هم ټینګار وکړ او وی ویل چې پرته له ټاکنو څخه هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د ملي یووالي حکومت تخریب او یا یې د ړنګېدو هڅه وکړي.
که شفاف او عادلانه انتخابات ونه منو، حکومتونه به مو تل موروثي او دیوی کورنۍ او توکم حکومت وي، او که له سیاسي احزابو پرته انتخابات ولرو نو په ډیر تعصب سره وایم زموږ راتلونکی پارلمان به هم دغسې وي لکه نننی پارلمان.
نوموړی د لوی پکتیالو خلکو هم غوښتل چې سره متحد شي او په هیواد کې د جنگ په پای ته رسولو او د سولې او ثبات په ټینګښت کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. ښاغلي حکمتیار د غرض د لوی پکتیار زدرانو قوم ته په اشاره سره وویل چې ګنې د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی له کبله دا قوم په افغان حکومت کې لونډې بې برخې دی.
او شایي د دې وجه دا وي چې مولوی صاحب جلال الدین حقانی زدران دی، د امریکایانو په خلاف جنگیدلای، او اوس امریکا د مولوی صاحب جلال الدین حقانی غچ لزدران واخلي.
د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د خپل وینا په وروستۍ برخه کې د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس نومول په سیمه کې د یوې بلې خونړۍ جګړې پیل وباله.
دا په دې سیمې باندې د یوې بلې خونړۍ جګړې د تپلو پریکړه او مقدمه ده. دا څو لسیزې کېږي چې د نړۍ ټول جنګونه په اسلامي هېوادو کې روان دي. په سلو کې تر نیوي زیات مهاجرین مسلمانان دي. د افغانستان جګړه عراق او سوریې ته انتقال شو.
د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په خوست کې د اسلامي پوهنتون د جوړېدو ژمنه هم وکړه او وی ویل چې دا پوهنتون بلس مختلف پوهنځي ولري او زرګونه محصلین به پکې زده کړې وکړی شي. د یادونې وړ ده چې غونډې ته د ښاغلي حکمتیار د وینا پر مهال د خوست لوبغالي ته نږدې د یوې چاودنې غږ واورېدل شو، خو ده خپلې وینا ته دوام ورکړ. چارواکو ویل چې چاودنه د سرمنو په یوه دوکان کې شوې، خو د مرګ ژوبلې کوم راپور نه دی ورکړل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
زمان غږ د واشنگتن د استودیو نه اوري. له هغه وخته چې ولسمشر ترامپ بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه اعلان کړ، ورسره سمهاله د نړۍ د مشرانو او خلکو غبرګونونه راوپارېدل. په موقع په همدې اکله رپورټ ده.
د عرب لیگ د بهرنیو چارو د وزیرانو په پریکړه لیک کې چې په قاهره کې د بیړنۍ غونډې په پای کې صادر شو، ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو دغه پلان له نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه ده او یو خطرناک پرمختګ دی.
د عربانو د سولې نوښت د عربي هیوادونو او اسرائیل ترمنځ د وضعیت د بشپړ عادي کېدو او د عربانو او فلسطینیانو له خاورې څخه د اسرائیلو د وتلو ژمنه کړې وه. دا د عربو وړاندیز دی، خو که چیرې د عربو د سولې د خبرو په ټپه درېدلو خبرې کوو نو د ځان وژنې په معنا دي، ځکه چې عرب لسول نه پرته بل بدیل نه لري.
د ولسمشر ترامپ تر اعلان وروسته چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده، په افغانستان، پاکستان، ایران، کشمیر، اندونیزیا، اردن، فلسطین او ځینې نورو هیوادونو کې پراخې مظاهرې شوې دي او لا هم دا مظاهرې روانې دي.
لومړی هغه وخت را رسېدلی چې اسرائیل باید د فلسطینیانو له خاورې څخه ووځي، دویم فلسطینیان باید خپل استقلال واخلي، دریم فلسطینی مسلمانان باید دا حق ولري چې د الاقصی جومات کې عبادت وکړي.
ټاکل شوې ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د دسمبر تر 15 مخکې منځني ختیځ ته سفر وکړي، خو د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ویلي دي چې د مایک پینس سره به نه ویني. بلخو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبه په ورځ بروکسل ته له سفر مخکې اروپایی چارواکی په نفاق تورن کړ چې د ولسمشر ترامپ هغه پریکړه غندلې چې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده.
زه د اروپا درناوی کوم، خو زه د دوی دوه ګونی دریځ نشم منلی. ما له اروپا نه د ولسمشر د تاریخي اعلان په اړه د غندنې خبرې اورېدلې دي، خو د دوی لخوا د اسرائیل په خاورې د راکټي بریدونو غندنه نه ده اورېدلې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی نن یکشنبه ویل چې په منځني ختیځ کې د امریکا او اسرائیل لخوا دسیسه به ماته شي.
امریکا به په خپلې دسیسه کې کامیاب نه شي، صهیونیزم به په دې دسیسه کې کامیاب نه شي. اسلامي هیوادونه به انشاءالله یوه ورځ بیت المقدس چې د مسلمانانو لومړۍ قبله وه آزاد کړي.
ولسمشر روحانی همدارنګ ویل چې هیواد به په دوو شرطونو د سعودي عربستان سره له سره اړیکې ورغوي.
مونږ له سعودي عربستان څخه د دوه ګامونو غوښتنه کوو، د صهیونیزم سره ناسمه دوستي وشلوي او په یمن کې غیر انساني بمباري بند کړئ. مونږ له سعودي عربستان سره ستونزه نه لرو او کولی شو ښې اړیکې ورسره ولرو.
سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو یو مهم عربي متحد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه یې چې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده غیر مسؤلانه او د نه منلو وړ بللې ده او له واشنګټن څخه یې غوښتي چې دا پریکړه بیرته واخلي.
زمون غږ د واشنگتن د استودیو نه اوري. د واکسین کولو پراخه مبارزه روانه ده چې د بنگلادیش د کاکس بازار د روهینګیا مهاجرو په کم کې د دیفتریا ناروغي د خبرېدو مخه ونیول شي. خبریال لیسا شلاین په دې باره کې له جنیو نه دا رپورټ را لېږلی دی.
د دیفتریا ناروغي چې په لسیزو لسیزو کاله پخوا یې له بنګلادیش نه ټغه ټول شوی و، اوس د روهینګا مهاجرو د کاس بازار په کم کې خپرېږي. د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی چې د شپږو مړو په ګډون څه باندې د 110 مشکوکو پیښو تشخیص شوی دی. د روغتیا د چارو مامورانو خبرداری ورکړی دی چې دا به د یخ د یوې لوی ټوټې یوه وړه برخه وي. دوی وایي مهاجر په بې سارې توګه د ناروغیو په مقابل کې حساس دي، ځکه چې دوی ته کم واکسین شوي دي او په ګڼه ګوڼه غیر صحي کمپونو کې اوسیږي، چې دا بیا د ساري ناروغیو لپاره ډیر مساعد دي. ډبلیو ایچ او نطاقه فضیله شعیب وایي د دې اداره د بنګلادیش د روغتیا او د کورنې هوساینې وزارت یونیسف او انډیوالانو سره په ګډه کار کوي چې د دیفتیریا د ناروغۍ مخه ونیولی شي. دا په لوړه درجه تنفسي ساري ناروغي ده، د علاج له لارې د دې مخه نیول کیږي. شعیب خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
For example, WHO assisted for the basic training of vaccinators in several places in Cox's Bazar for a vaccination campaign targeting all children up to 6 years with pentavalent DPT vaccine and pneumonia vaccines which protect against diphtheria and other
The مثال په توګه WHO د کاکس بازار په یو شمېر سیمو کې د واکسین کولو د مبارزې لپاره واکسیناتورانو ته اساسي ټریننګ یا روزنه ورکوي. هدف یې ټول هغه ماشومان دي چې عمرونه یې شپږو کالو ته رسیږي. د ډی پی ټي 15 اړخیزه واکسین او د سږو د پړسوب واکسین ورته کیږي چې د دیفتیریا او د نورو تنفسي ساري ناروغیو په مقابل کې وژغورل شي. ټاکل شوی ده چې د واکسین کولو دغه مبارزه به 2 هفتې وخت ونیسي. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی چې د اګست میاشتې د 15 نیټې نه راپه دېخوا 645,000 روهنګیان د کاکس بازار ته تښتېدلی دي چې په میانمار کې له تاوتریخوالي او تعقیب نه ځانونه سیب ته کړي. د دغو مهاجرو نیمایي ماشومان دي. ډبلیو ایچ او او انډیوالانو یې پخوا د مخنیوي اقداماتو له لارې د کاکس په بازار کې څه باندې 100,000 کسانو په خوله کې د کولورا واکسین قطرې څڅولی دي چې له دغې ناروغۍ نه وژغوري. او دوی په دې وروستیو وختو کې څه باندې 350,000 ماشومانو ته واکسین کړي دي چې له شرې نه وژغوري.
د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین نن پای ته ورسید. په څرنګوالي ما د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیالې سپوږمۍ وردګ سره مرکه کړې چې ستاسو پام اورېدو ته راګرځو. د تیرو کلونو په پرتله کمپاین چې دا نن پای ته ورسېده څه توپیر یې درلود؟
توپیر یې په دې کې و چې ډېر فعالیتونه د خویندو د ورونو په واسطه ګډ ترسره شول او موږ د خوشبختۍ ځای دی چې موږ ځوانه طبقه په خپل څنګ کې لرو. او دغه ځوانان چې د نارینه دي، یعنی هلکان او ځوانان دي، ډېره ښه ونډه، مثبته ونډه پکې واخیسته. د ځوانانو د مینیت خو یو پروګرام جوړ شوی و، د دعوت کړي و، هلته مو خبرې درلودې او هغه مهم مسایل مو سره مطرح کړل. او دغه بحثونه واقعا ډېر تخنیکي او په ډېره ښه توګه سرته ورسېدل. او د دین علماو ونډه پکې اخیستې وه، د موږ په پروګرامونو کې، یعنی د اسلام د دین د پرڼا کې دا وڅېړل شول. د صحي د نګانه دغه تاوتریخوالی ډېر ښه وڅېړل شو په دو برنامو کې، دو پروګرامونو کې. او ښځو په خپله جرات کړی وه، دغه متضررو ښځو په خپله جرات کړی وه، هغه خپل پیغامونه یې څه رسامي کړي وو، څه یې په ژوندۍ توګه په خپله خوله وویل چې دوی څه رقم دا تاوتریخوالی سره دوی مخ شوي، څه رقم مبارزه یې کړې، او څه رقم موږ یو څو تنه ښځه معرفي کړي چې دوی په خپلو پښو درېدلې، اوس د کار څښتنې شوي او د ایمایي مرکزونه راوتلي، ځان ته یې ژوند جوړ کړی دی. سل په سلو کې کارونه هغه رقم چې موږ زړه غواړي انوز هم نه تصاره کی عزت چې ډیر لاملونه دي د ټولونه دي په افغانستان کې که ژوند و موږ دغه پلانونه لرو چې موږ د مرکز نه ډیر غواړو د پلازمېنې نه ډیر غواړو چې ولایتو ته انشاءالله
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټولنه او کورنیو کې د واک نه انډول د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل ګرځي چې یوې د ښځو سره د هغوی د میړونو لخوا د تاوتریخوالي ترسره کیدلو ته اشاره کړې او یا هم په ټولنه کې دغه نا انډولي چې د کلونو کلونو همداسې فرهنګ ګرځېدلی څه رقم به راکمه شي؟
د بشري حقونو شمیره چې دوی وړاندې کوي او همیشه په دې ټینګار کوي چې دغه تاوتریخوالی پورته شوی یا نه، موږ ته اصلا په افغانستان کې یوه حادثه او یوه واقع هم د منلو وړ نه ده. دا په دو مانا نه ده چې زه یعنې دا خبر ردوم، یعنې یوه شمېره هم ماته د منلو وړ نه ده، مګر د دغو کمیسیون ادعاګانې زه تر یوه حده نه منم، په څه چې یو خو د افغانستان په کچه داسې واحد او یو ډیټابیس موږ نه لیدو چې دغه قضیه او دغه تاوتریخوالی څوک ثبت کېږي په وزارت عدلیه کې، په وزارت داخله کې، د ښځو چارو په وزارت کې، په خپل حقوق بشر په اداره کې. یعنې هغه واحد هغه نه دی معلوم خو موږ په دو هڅه کې یو چې په وزارت کې باید موږ دغه ډیټابیس جوړ کړو. جوړ شوی دی خو موږ غواړو چې تقویت یې کړو، د ټولو سره یې وصل کړو تر څو چې دا شمېره واقعي شمېره معلومه شي. موږ د کورنیو نه چې پایل ونه کړو، موږ د میندو سره چې کار ونه کړو، په خپله میندې په خپله غېږ کې دغه ماشومان چې ستروي د اولې ورځې نه مور او پلار دغه توپیر د دوی په ذهن کې ورته چکاري کوي. یعنې هغه د دوی هغه لومړني قدمونه، د دوی هغه لومړی الفبتسی چې زده کوي، هغه په لاره چې ځي، هغه د څښلو خوراک چې زده کوي، هغه هر څه د ژوند چې زده کوي په کور کې د تعویز او د توپیر سره شروع کیږي.
بله، ساس مشوره داده چې دا د کورنیو کار دی، باید دوی د موضوع ته پام وکړي. په سیمه ایز حکومت والی کې د ښځو د مشارکت زیاتېدل به د تاوتریخوالي مخنیوی وکړي او ګټه به څه وي، او که زیاتېږي نو په کومه طریقه باید زیات شي؟
د سیمه ایز حکومت والی کې د ښځو ونډه به ډېر زیات مثبت تاثیر وکړي، په څه چې د ښځې غږ به تر هغو ځایه چې نه رسېږي هلته څوک نشته چې ورته وي غږ دی. یو د ښځو چارو د رئیس چې هغه هم دومره په غونډو کې حق نه ورکول کېږي، یعنی په څه چې دا یوه وي همیشه په غونډو کې، دا به یو قوت شي که ښځې مثلا څلور پنځه شپږ هلته د رئیسانو د سکتوري رئیسانو په صفت راشي خپله مبارزه ته ادامه ورکړي، د ښځې غږ ورسوي او د ښځې په غوښتنو په حقونو باندې ټینګار وشي. مګر لارې چارې دا دي چې اول خو هغه سهولتونه، هغه نیازمندۍ، هغه مسؤول محیط د کار باید دوی ضمانتی وکړي. هر سکتور، هر وزارت، هر ریاست د دوی ګډون باید په نامه نه وي، د دوی د ظرفیت په جوړولو کې دوی ته حمایت ورکړل شي، زمینه سازي ورته وشي چې دوی ظرفیتونه لوړ شي او یو هوسا یو مسؤول د کاري محیط دوی ته جوړ شي.
بله، ډېره مننه سپوږمۍ وردک کور ودان.
تاسو نن منم
د څو خبرونو غټی کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو د اعلان په تعقیب نن بیا په اسلامي نړۍ او عربي هیوادونو کې احتجاجي مظاهرې شوي دي. په بیروت کې د امریکا د سفارت مخې ته یوه غټه مظاهره وشوه. پولیسو د خلکو د تیت او پره کولو په خاطر اوبه وشیندلې او اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ. په اردن، پاکستان، مصر، مالیزیا، ترکیه او د فلسطین تر کنټرول لاندې سیمو کې هم مظاهرې شوي. سږ کال د نوبل د سولې د جایزې اوړونکو د نړۍ په اټومي طاقتونو غږ وکړ چې د اټومي وسلو د محو کولو په خاطر د ملګرو ملتونو تړون لاسلیک کی. سکال دغه نړیواله جایزه د آی سی ای این په نوم یوې نړیوالې ډلې ته ورکړل شوې چې په نړۍ کې د اټومي وسلو د ختمولو لپاره فعالیت کوي. او د یمن پخوانی مشر علي عبدالله صالح چې د تېر یکشنبې په ورځ په صنعا کې له حوثیانو سره د خونړیو نښتو په دوران کې وژل شوی و، مړی نن په داسې حال کې خاورو ته وسپارل شو چې په جنازه کې صرف څو کسانو او نږدې انډیوالانو ګډون کړی و. پنځه اویا کلن صالح چې د 1970 میلادي په لسیزه کې د نظامي کودتا په وخت د یمن د پوځ ډګرمنو 30 کال په قدرت کې پاتې شوی و.
ورنو ویدیو کې نن ساعت دوه ما پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د درخ پرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا هم علامه شئ.